دلی میراج جرا ولی سوغات نامتا پنجر نن تن امتا درد احسان ده دلی میراج جرا ولی سوغات نامتا پنجر نن تن امتا درد احسان
ده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا د تعلیم القرآن راډیو درنو او زړه ته راتیرو اورېدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا دی د پخوا په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ زده کړه خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم. په دې هیله یم چې تر دې ګړی به جوړ او روغ یاست او د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې وي. د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوو. درنو اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه. نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار
کړو.
مننه درنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلي وه، خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم. موږ او تاسو په تیره خپرونه کې د هغه ځایونو په کومو ځایونو کې چې د غټو او کوچنیو بولو تر سره کول صحیح نه دي اړوند مسلې ویلي وې، چې د هغو مسلو څخه مو د څلرمې څخه تر شپږمې مسلې پورې په تیره خپرونه کې ویلي وې. څلورمه مسله، په ولاړو اوبو کې وړې او غټې بولې کول حرام دي. په ډیرو ولاړو اوبو کې تحریمي مکرو دي، او په روانو اوبو کې، په هغه اوبو کې چې بهیږي، په هغو کې تنزیهي مکرو دي. پنځمه مسله، په لوښي کې وړې او غټې بولې کول او بیا په اوبو کې اچول یا داسې ځای وړې او غټې بولې کول چې د هغه ځای څخه وبهیږي او وپاکو اوبو ته ورسي، داسې کول مکروه دي. یعنې په لوښي کې وړې یا کوچنۍ بولې کول او په اوبو کې اچول دا مکروه کار دی. او همدا ډول په داسې ځای کې وړې او غټې بولې کول چې د هغه ځای څخه وپاکو اوبو ته ور وبهیږي هم مکروه کار. شپږمه مسله، د اوبو د لښتې، یعنی د پاکو اوبو د لښتې، د پاکو اوبو د ویالې، د پاکو اوبو د تالاب، د پاکو اوبو د حوض او داسې نورو پر غاړه وړې او غټې بولې کول مکروه دي، ځکه چې که چیرې داسې ځایونو کې انسان اړتیا تر سره کړي وړې او غټې بولې وکړي، نو د دې امکان ډیر دی چې دغه نجاست او ناپاکي و هغه پاکو اوبو ته ور ولویږي. هغه که د پاکو اوبو لښتی وي، ویالوی تالابوی او یا د اوبو حوز وی. نو کله چې هغه اوبو ته ورولویږي هغه اوبه ناپاکه کیږي، په مردارېږي هغه اوبه. نو د داسې ځایونو کې د وړو او غټو بولو کول مکروه دي. د هغه ونې تر سوري لاندې یا د هغه درختې تر سوري لاندې، تر سایه لاندې، په کومې درختې لاندې چې خلک شینی او هغه سایه ته یې خلک شینی، د ګلانو او میوو تر درختو لاندې، په ژمي کې پر هغه ځای چې خلک ولمر ته کښینی و مسجد او عیدګاه ته دومره نږدې چې له بدبوی څخه لمونځ کوونکي او عبادت کوونکي په تکلیف سي، په هدیره کې، په داسې ځای کې چیرې چې خلک اودس او غسل کوي، په لاره کې و باد ته مخامخ کښېنستل، په سوري او غار کې و لارې ته نږدې و کاروان ته نږدې یا یوې غونډې ته د خلکو نږدې، داسې ځایونو کې د وړو او غټو بولو کول تحریمي مکروه دي. لنډه دا چې داسې ځای چیرې چې خلک ناسته پاسته کوي، خلک گزاره کوي، هلته اوسیږي او د وړو او کوچنیو بولو څخه که چیرې هلته یو څوک وکړي و هغو کسانو ته چې هلته اوسیږي گزاره کوي تکلیف وي، او داسې ځای چې د هغه څخه د هغه انسان و طرف ته رابهیږي، انسان ته تکلیف رسوي، په داسې ځایونو کې د اړتیا پوره کول د وړو او غټو بولو کول مکروه دي. علم الفقه 15 پاڼه لومړی ټوک، شرح نقایا 15 پاڼه لومړی ټوک، هدایا 14 پاڼه لومړی ټوک، در مختار 15 پاڼه لومړی ټوک. دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه. اوس هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې د استنجا اړوند بېلابېلې مسلې وایو. لومړۍ مسله، په اوبو سره استنجا وهل سنت دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې کول. خو په لوټه او نور هغه شیان چې په هغو سره استنجا وهل کیږي، استنجا وهل صحیح دي. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به په اوبو سره استنجا کول. نو داسې کول یعنی په اوبو سره استنجا وهل سنت کار. خو په لوټه او نورو هغه شیانو چې په هغو سره استنجا وهل کیږي، د استنجا کول صحیح دي. دوهمه مسله، په لوټه سره د استنجا وهلو کې کومه خاصه طریقه او ترتیب نشته. دومره فکر کول پکار دي چې کله یو انسان په لوټه سره استنجا وهي، نو په دغه لوټه سره باید نجاست شاوخوا خپور نسی، یو طرف و بل طرف ته خپور نسی، یو طرف و بل طرف ته د لوټې په وسیله سره تجاوز و نکړي. بدن باید ښه پاک سي. او همدا ډول په لوټه د استنجا وهلو څخه وروسته په اوبو استنجا وهل سنت دي. خو که چیرې نجاست خپور سوی یو طرف او بل طرف ته تجاوز کړی وي، نو په داسې وخت کې په اوبو سره پریمینځل د شرمګاه واجب دي. بې له پریمینځلو څخه لمونځ نه صحیح کیږي. یعنی کله چې یو انسان په لوټه سره استنجا کوي، هغه به په داسې ډول سره په لوټه استنجا کوي چې د لوټې په وسیله سره دا نجاست د شرمګاه څخه، د هغه مخرج څخه یو طرف او بل طرف ته خپور نسی، او بدن په هغه لوټه سره پاک سي. او همدا ډول په لوټه سره د استنجا کولو وروسته په اوبو سره استنجا وهل سنت دي. یعنی کله چې انسان په لوټه سره استنجا ووهي او بیا وروسته اوبه استعمال کړي، په اوبو سره هغه شرمګاه پریولي، نو داسې کول سنت کار دی. چې هم لوټ استعمال سي او هم اوبه وکارول سي. خو که چیرې نجاست یوه طرف و بل طرف ته د لوټ په وسیله سره خپور سي، نو په دې وخت کې بیا په اوبو سره د استنجا کول واجب دي. او که چیرې انسان استنجا په اوبو سره ونه وهي په داسې حالت کې، نو د هغه کس لمونځ نه صحیح کیږي. دریمه مسله، په لوټه او نورو هغه شیانو سره چې استنجا په وهل کیږي، استنجا وهل صحیح دي. او د لوټو پاک شمیر یا یعنی یوه درې پنځه، دا شمیر سنت دی. او د دریو لوټو یا د درو لوټو شمیر مستحب دی. یعنی کله چې یو څوک په لوټه سره استنجا وهي، نو په دې کې د تاک لوټو استعمال سنت طریقه ده. او د استنجا لپاره د درو لوټو استعمالول مستحب او ښه کار دی. څلورمه مسله، د غټو او کوچنیو بولو یا استنجا وهلو په دوران کې یا د استنجا وهلو پر مهال په ژبه کلمه یا کوم بل آیات شریف یا حدیث شریف لوستل او ویل مکروه کار دی. یعنی کله چې یو انسان د غټو او کوچنیو بولو پر مهال وي یا د استنجا وهلو پر مهال وي، نو په داسې حال کې پر ژبه د کلمې ویل، د قرآن شریف تلاوت کول یا د احادیثو لوستل مکروه دي. انسان باید داسې شیان چې هغه مبارک شیان وي هغه په داسې محال کې ونه وایي او داسې ذکر ونه کړي. پنځمه مسله، تر استنجا وهلو وروسته لاسونه په صابون او یا بل داسې شي باندې پاکول پکار دي. که چیرې صابون او یا بل کوم داسې شی نه وي، نو لاسونه دي په خاورو باندې ومشل سي. یعنی لاسونه دي پر خاورو باندې ومشل سي تر څو پاک کړل سي. یعنی کله چې یو څوک استنجا ووهي، د استنجا څخه وروسته د لاسونو پرېولل په صابونه سره دا پکار دي. یعنی انسان لاسونه په صابونه سره او یا بل کوم داسې شی سره یا په شامپو سره لاسونه پرېږدي. او که چیرې دا شیان موجود نه وي، دا شیان شتون ونه لري، یعنی صابون شامپو او داسې نور شتون ونه لري، نو بیا کېدلی سي چې لاسونه پر خاورو باندې وموشي او پاکې. د استنجا اړوند بېلابېلې مسلې. لومړۍ مسله، په اوبو سره د استنجا وهل سنت دي، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې کول. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به په اوبو سره استنجا کول. خو په لوټه او نورو هغه شیانو چې په هغو سره استنجا وهل کیږي، د استنجا وهل صحیح دي. یعنی په هغو شیانو سره استنجا کول صحیح دي. په کومو شیانو سره؟ یعنی لوټه او نور هغه شیان چې په هغو سره استنجا وهل کیږي. خو په اوبو سره استنجا کول سنت. نماز مسنون اته اتیایمه پاڼه، ترمیزی شریف نویشتمه پاڼه، هدایه اته څلویښتمه پاڼه. دوهمه مسله، په لوټه د استنجا وهلو کې کومه خاصه طریقه او ډول نسته. یعنی کله چې یو انسان په لوټه سره استنجا وهي، د هغه دپاره ځانګړې طریقه نسته. خو دومره فکر کول پکار دي چې نجاست او مرداري، غټې او وړې بولې، د هغه مخرج څخه، د شرمګا څخه یوه طرف او بل طرف ته تجاوز ونه کړي، یوه طرف او بل طرف ته خپاره نه سي او بدن ښه پاک کړل سي. او همدا ډول په لوټه د استنجا وهلو وروسته په اوبو استنجا وهل سنت. یعنی کله چې یو انسان په لوټه سره استنجا ووهي او د هغه څخه وروسته په اوبو سره استنجا ووهي، نو داسې کول سنت کار. خو که چیرې نجاست د مخرج او شرمګا څخه یوه طرف او بل طرف ته خپور سوی وي، نو په دې وخت کې په اوبو سره استنجا کول واجب دي. بې له اوبو استعمال څخه لمونځ نه صحیح کیږي. یعنی پر دغه انسان باندې چې لوټه استعمال کړی وي او د هغه لوټي په وسیله باندې د نجاست وړې او کوچنی بولې د مخرج څخه د شرمګا څخه یو طرف او بل طرف ته خپرې سوي وي، یعنی د ناپاکي خپره سوي وي یو طرف او بل طرف ته، نو پر دغه کس باندې واجب ده چې په دې وخت کې په اوبو سره استنجا ووهي. که چیرې داسې ونه کړي نو د هغه کس لمونځ نه صحیح کیږي. بهشتي زیور اتمه پاڼه دوهم ټوک، امداد الفتاوا یو سل اونه دیرشمه پاڼه لومړی ټوک. دریمه مسله، په لوټه او نورو هغه شیانو چې استنجا پکول کیږي د استنجا وهل صحیح دي. په لوټه او نورو هغه شیانو چې استنجا په وهل کیږي په هغو سره استنجا وهل صحیح دي. او د لوټو تاک شمیر سنت دی، یعنی کله چې یو څوک په لوټو سره استنجا وهي نو د هغه دپاره د یوې درو او پنځو لوټو یعنی چې تاکې وي د هغې شمیر یا حساب سنت طریقه ده، او په درو لوټو سره د استنجا وهل مستحب دي. یعنی که چیرې یو انسان په درو لوټو سره استنجا ووهي دا مستحب او ښه کار دی. دوري مختار شپږ پنځوسمه صفحه، دوري مختار شپږ پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک. څلورمه مسله، د غټو او وړو بولو یا استنجا وهلو په دوران کې یا د استنجا وهلو پر مهال په ژبه کلمه آیات شریف یا حدیث شریف لوستل یا ویل مکروه دي. یعنی کله چې یو انسان د غټو او وړو بولو په حال کې وي په داسې حال کې باید هغه په ژبه سره کلمه آیات شریف یا حدیث شریف ونه وایي. داسې کار کول مکروه دي. او همدا ډول د استنجا پر مهال هم باید انسان په ژبه سره کلمه آیات شریف یا حدیث شریف ونه وایي، ځکه داسې کار کول که چیرې یو څوک د استنجا پر مهال باندې کلمه یا آیات شریف یا حدیث شریف وایي نو داسې کول مکروه دي. نماز مسنون شپږ نوویمه پاڼه. پنځمه مسله، تر استنجا وهلو وروسته لاسونه په صابون، شامپو او داسې نورو شیانو پاکول اړین دي او پکار دي. که چیرې صابون، شامپو او داسې شی او داسې بل شی موجود نه وي نو لاسونه په خاورو پورې مشل پکار دي. یعنی که چیرې صابون او شامپو نه وي نو کیدلی شي انسان لاسونه په خاورو پورې ومشي او پاک یې کړي. نماز مسنون اووه نویمه پاڼه. ابو داود شریف، ابو داود اوومه پاڼه لومړی ټوک. د تعلیم القرآن راډیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو. د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
وکړي پر موږ باندې کرم د مخلوقاتو رب، ستا ثنا وایو همیشه د موجوداتو رب. وکړي پر موږ باندې کرم د مخلوقاتو رب، ستا ثنا وایو همیشه د موجوداتو رب. وکړي پر موږ باندې کرم د مخلوقاتو رب، ستا ثنا وایو همیشه د موجوداتو رب. د زما په تن کې زما روح ده خدای ستا په اختیار، د زما په تن کې زما روح ده خدای ستا په اختیار، د زما په تن کې زما روح ده خدای ستا په اختیار، د زما په تن کې زما روح ده خدای ستا په اختیار. زما د روح وقدر ته د کائنات رب ستا سنا وایو همیشه د موجودات رب وکړه پر موږ باندې کرم د مخلوقات رب ستا سنا وایو همیشه د موجودات رب زکه اسمان دی سنا وای هم د دشتو غرونه زکه اسمان دی سنا وای هم د دشتو غرونه زکه اسمان دی سنا وای هم د دشتو غرونه زکه اسمان دی سنا وای دا دشتو غرونه د ټونړي ملک اې د نباتاتو رب ستا سنا وایو همیشه د موجوداتو رب وکړه پر موږ باندې کرم د مخلوقاتو رب ستا سنا وایو همیشه د موجوداتو رب رحیم رحمان قادر پران سے زما خالق 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 د انس جن سشتن اے د جمادات رب ستا سنا وایو همیشه د موجودات رب د انس جن سشتن ای د جمادات رب ستا سنا وایو همیشه د موجودات رب
د تعلیم القرآن رادیو درنو عزت راتیرو اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې دمه به مو کړی وي او د خپلو رادیوګانو تر څنګ به ناست یاست او خپرونې ته به غوږ یاست د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي د استنجا اړوند بیلابیلې مسلې په اوبو سره استنجا وهل سنت دي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم استنجا په اوبو سره کول خو په لوټه او نورو هغه شیانو چې استنجا په کول کیږي د استنجا کول صحیح دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله استنجا کول استنجا به یې لومړی په لوټه او وروسته به یې په اوبو سره کول خو په لوټه سره یا نورو هغه شیانو سره چې استنجا کول کیږي د استنجا وهل صحیح دی یعنی په لوټه سره او یا نورو هغه شیانو سره چې استنجا په کیږي د استنجا وهل سم کار دی صحیح کار دی جایز کار دی دوهمه مسله په لوټه سره د استنجا وهلو دپاره ځانګړې طریقه نسته خو دومره فکر کول په کار دي چې په هغه لوټه سره چې استنجا کول کیږي په هغې لوټې سره باید نجاست د مخرج څخه د شرمګا څخه یوه طرف و بل طرف ته خپور نسي یوه طرف و بل طرف ته تجاوز ونه کړي یعنی په دې کې باید سړی متوجه وي چې دا نجاست یوه طرف و بل طرف ته خپور نسي او په دې لوټه سره بدن ښه پاک کړل سي او همدا ډول په لوټه سره د استنجا وهلو وروسته په اوبو استنجا وهل سنت دی یعنی کله چې یو څوک استنجا وهي لومړی لوټه استعمال کړي په لوټه سره استنجا وکړي او بیا وروسته په اوبو سره استنجا وکړي نو داسې کول سنت کار دی خو که چیرې نجاست وړې او غټې بولې د شرمګا څخه د هغه مخرج څخه یوه طرف او بل طرف ته خپرې سوي وي نو په داسې وخت کې د اوبو استعمالول واجب دي بېله اوبو استعمالولو څخه لمنځ نه صحیح کیږي. یعنی کله چې یو انسان ډبره لوټه استعمال کړي او په لوټه سره هغه نجاست د مخرجه څخه د شرمګاه څخه یوه طرف و بل طرف ته خپور سي، نو په دې وخت کې د اوبو استعمالول واجب دي. یعنی باید انسان اوبه استعمال کړي، پاکي منځ ته راوړي، هغه مخرج او شرمګاه هغه ځای پاک پریولي، او که چیرې هغه ځای پرې نه ولي، هغه ځای یو طرف و بل طرف ته نجاست خپور سوی وي او پرې نه ولي، نو په دې وخت کې د هغه کس لمنځ نه صحیح کیږي. دریمه مسله، په لوټه او نورو هغه شیانو چې استنجا په وهل کیږي د استنجا وهل صحیح دی، او د لوټو تاک شمیر یا تاک حساب سنت طریقه ده. یعنی کله چې یو څوک په لوټه سره استنجا وهي، نو سنت طریقه دا ده چې د لوټو شمیر تاک وي، د لوټو شمیر تاک وي. یعنی دا سنت طریقه ده چې یوه لوټه یا درې لوټې یا پنځه لوټې دغسې ډول باندې په تاک شمیر سره استعمال کړل سي، استنجا په ووهل سي، او د درو لوټو او د درو لوټو استعمالول مستحب کار دی. یعنی د درو لوټو په درو لوټو سره، یعنی په درو لوټو سره د استنجا وهل مستحب او ښه کار دی. څلورمه مسله، د غټو او وړو بولو پر مهال او همدا ډول د استنجا کولو پر مهال په ژبه کلمه آیات شریف یا حدیث شریف لوستل مکروه دی. یعنی انسان باید د وړو او غټو بولو په حال کې کلمه شریفه په ژبه باندې ونه وایي، آیات شریف ونه وایي، حدیث شریف ونه وایي، او همدا ډول د استنجا کولو پر مهال هم باید د داسې شیانو څخه په ژبه سره د ویلو څخه ډډه وکړي، ځکه د داسې شیانو لوستل او ویل په ژبه سره د استنجا پر مهال او همدا ډول د وړو او غټو بولو پر مهال مکروه دي. پنځمه مسله، تر استنجا وهلو وروسته لاسونه په صابون، شامپو او داسې نورو شیانو پاکول پکار دي. که چیرې صابون، شامپو او بل داسې شی نه وي، نو بیا کیدلی سي چې انسان لاسونه په خاورو پورې وموشي او پاک یې کړي. د استنجا اړوند او بیلابیلې مسلې، لومړۍ مسله، په اوبو سره د استنجا وهل سنت دی، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به په اوبو سره استنجا کول، خو په لوټه سره یا نورو هغه شیانو چې په هغو سره استنجا کول کیږي د استنجا وهل صحیح دی. دوهمه مسله، لومړۍ مسله، په اوبو سره د استنجا وهل او کول سنت دی، ځکه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په اوبو سره استنجا کول، خو په لوټه او نورو هغه شیانو چې په هغو سره استنجا کول کیږي د استنجا وهل صحیح دی. نماز مسنون اته اتیایمه پاڼه، ترمیزی نویشتمه پاڼه، هدایه اته څلویښتمه پاڼه. دوهمه مسله، په لوټه سره د استنجا وهلو لپاره کومه ځانګړې او خاصه طریقه نسته، خو دومره فکر کول پکار دي چې کله یو کس، یو څوک یا یو سړی په لوټه سره استنجا کوي، نو هغه باید دې ته فکر کوي چې په دې لوټه سره په هغه لوټه سره باید د نجاست د هغه مخرج او شرمګاه څخه یوه طرف او بل طرف ته خپور نه سي، یوه طرف او بل طرف ته تجاوز ونه کړي، او بدن ښه په پاک کړي. او همدا ډول په لوټه سره د استنجا وهلو وروسته او په اوبو سره استنجا وهل سنت دی. یعنی کله چې انسان په لوټه سره استنجا ووهي او یوه طرف او بل طرف ته نجاست هم نه وي خپور سوی، نو بیا په اوبو سره استنجا ووهي، داسې کول سنت دی. یعنی لومړی لوټه استعمال کړي او بیا وروسته په اوبو سره استنجا ووهي، په داسې حال کې چې نجاست یوه طرف و بل طرف ته په لوټه سره نه وي خپور سوی او اوبه استعمال کړي، نو داسې کول سنت کار دی. خو که چیرې نجاست مرداری غټ او وړې بولې د مخرج او شرمګاز خې یو طرف او بل طرف ته خبرې سوي نو په داسې وخت کې په اوبو سره استنجا کول واجب دي کچیرې یو څوک په اوبو سره استنجا ونه وهي په داسې حال کې چې هغه مرداری وړې او غټې بولې د مخرج خې یو طرف او بل طرف ته خبرې سوي نو په دغه کس لمونځ نه صحیح کیږي ځکه چې د هغه پر بدن باندې نجاست پاته دی او د هغه نجاست نه دی لرې کړی نو دغه کس لپاره دا لازمي ده چې دی باید په اوبو سره پاکي منځته راوړي په اوبو سره استنجا ووهي او که چیرې د مخرج څخه د لوچو په وسیله باندې یوه طرف بل طرف ته نجاست خپور نه سي په دې وخت کې بیا په اوبو سره استنجا کول سنت دی بهشتي جوار اتمه پاڼه دوهم ټوک امداد الفتاوا یو سلو نجشم پانه لمره چو دریم مسلا پلوچه او نورو هاگ شیانو چی استنجا کول کیجی دی استنجا و حل صحیح دی او دلوچو تاک شمیر سنت دی یعنی کل چی یو انسان پلوچه سر استنجا وهی نو پا اغو کی تاک شمیر سنت دی چی لوچه بتاک وی یعنی یا با یو بوی دری بوی پنزه بوی داسې تاک شمیر سنت طریقه ده او د درو لوټو حساب یا شمیر مستحب او ښه کار دی یعنی کله چې انسان په لوټه سره استنجا وهي نو درې لوټې استعمالول په درو لوټو سره استنجا کول مستحب او ښه کار دی دوری مختار شپږ پنځوسمه پاڼه لومړی ټوک څلورمه مسله د وړو او غټو بولو پر مهال په ژبه سره د کلمې ویل د آیات شریف ویل د حدیث شریف ویل مکروه کار دی او همدا ډول د استنجا کولو پر مهال د استنجا وهلو په دوران کې په ژبه سره کلمه ویل آیات شریف ویل حدیث شریف ویل او لوستل مکروه کار دی نماز مسنون شپږ نیمه پاڼه پنځمه مسله تر استنجا وهلو وروسته لاسونه په صابون شامپو او داسې نورو پاکول پکار دی یعنی کله چې یو انسان استنجا ووهي نو د هغه څخه وروسته هغه کس ته پکار دی چې خپل لاسونه په صابونه شامپو او یا کوم بل داسې شي باندې پاک کړي او که چیرې دا شیان موجود نه وي دا شیان شتون ونه لري لاسرسی ورته ونه لري نو په داسې وخت کې دغه کس ته پکار دی چې لاسونه په داسې وخت کې دغه کس ته پکار دی چې لاسونه په خاورو پورې وموشي او پاک کړي نماز مسنون اووه نیمه پاڼه ابو داود اوومه پاڼه لومړی ټوک د تعلیم القرآن راډیو درنو او معززو اوریدونکو الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو ته د نیکو او صحیح اعمالو توفیق را نصیب کړي زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو تاسو پر لوی بخښونکې او پالونکې رب سپارو والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.